د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم شمشاد ځاتران په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي شی چاري په دې خبرونه کې چې د راډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي وړاندې د کندوز مسله تعقیبو یو جګپوړی پلاوی د کندوز د وړ مشپې د مدکی تلفاتو څېړنه کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه
السلام علیکم ستړي مشهیده خبرونو سرټکی د افغان حکومت یو لوړ پوره پلاوینن قندوز سزي چې د غلطه د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي بریټ کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګواړي پاړه پلټنه وکړي د ننګرهار د بټي کوټو لوسال حاجی غالب په پیخه کې ټپی شوې ده او د امریکا دفاع وزارت وی په اردن کې درې سرتیری لیوي پوزي اډي بهر وشل شوې دي دا هم بشپړ خبر نه د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوینن قندوز ته ځي چې د غلطه د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي بریټ کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي پاړه پلټنه وکړي د قندوز والی مطبوعاتي دفتر وایي دا پلاوی به د بزقنداری په سیمه کې د پنجشنبې د شپې د هغه هوایي حمله پاړه تحقیقات وکړي چې افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد پلان شوی و دا په داسې حال کې ده چې د محلي مقاماتو یو پلاوی لا د مخه د پیښې سیمې ته تللی او پلټنه یې پیل کړي دي په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي هم وایي چې دوی د کندوز د پیښې په اړه پلټنه کوي د کندوز د امنیت قومندان په وینا په دې پیښه کې یو دیرش ملکي وګړي درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د بټي کوټو لوسال حاجی غالب په وی پی خکی ټپی شوې ده د ننګرهار د والی وای نه تولا خو ګرنی وای چې د حاجی غالب موټر نن سهار د کابل ننګرهار د لوی لارې پوګدو کې لغمان پورې اړوند سیمه کې چپه شوې چې لکبل حاجی غالب ټپی او موټر چلونکي وژل شوې ده خو حاجی غالب آزادی رادیو ته ویل چې پی خا د چسپکی مایند چاودنې لکبل شوې خو د ډاډ ورکړ چې روغتي وضعیت ښه ده د کابل پریس کلب په نوم د افغان خبريالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په نام نوسیمو کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبريالان د جنگ لومړی کرخې ته ونیلېږي کابل پریس کلب په هلمند کې د آریانا نیوز د خبريال نعمت الله زهیر د وژل کېدو په اړه په خپل اعلامیه کې دغه افغان خبريال وژنه غندلې ده او ټینګار کړی چې په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خبريالان په هیڅ صورت سره خوندي نه دي د افغان خبريالانو دغه مرکز پر افغان حکومت په ځانګړي ډول پر امنیتي ارګانونو غږ کړی رسنیو ته د جګړې د لومړۍ کرخې په اړه معلومات برابر کړي د آریانا نیوز خبریال نعمت الله زهیر د جمعې په ورځ د لخکرغه ښار په څنډه کې د مایند چاودنې په نتیجه کې ووژل شو د روان میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند ولایت کې درې افغان خبریالان وژل شوي دي او وروستی کورنۍ خبر په خوست ولایت کې پرون څلور ټونه بې کیفیته دارو درمل وسوځول شول د خوست د عام روغتیا ریاست وایي دا بې کیفیته درمل په وروستیو دوه میاشتو کې د خوست ښار او د شاوخوا سیمو له درملتونونو څخه راټول شوي وو په همدې حال کې د خوست والی حکم خان حبیبي وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه معیاري خدمات او ډاکټران مسلکي وړتیا نه لري د نوموړي په وینا په خوست کې د روغتیا او د کلینیکونو د معیاري کولو په برخه کې به ډېر ژر اصلاحات رامنځته شي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وی په اردن کې درې سرتیری لیوي پوځي اډې بهر وژل شوی دي پینټاګون د جمعې په ورځ وویل یو سرتیری ځای پر ځای او دوه نور روسته د ټپونو له امله سا ورکړه که څه هم امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې دا سرتیری په څه ډول پیښه کې وژل شوی خو ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې دا سرتیری د اردن په جنوب کې الجعفر پوزی اډې ته د نوټو په حال کې و چې ډزې پرې وشوي د حملانه د سرګند چې پر دې امریکایي سرتیرو دا ډزې چا ولې کړې دي اردنی چارواکو ویلي د دوی افسر په دې پیښه کې ټپي شوی دی اردن د امریکا مهم او اساسي متحد دی او د داعش پر ضد مبارزه کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړی دی د عراق پوزی چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال لیوي مینې شاته تمبولی دی او پرمختګ یې کړی دی دغه چارواکو پرون ویل چې امنیتي ځواکونو د موصل ښار په ختیځ کې شپږ حوزې له داعش څخه نیولې دي په عراق کې د تروریزم ضد خدماتو ادارې وویل د مالین سماح خزرا قدس کرکولی او کرامه حوزې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي د عراق حکومتي ځواکونو او کوردي پشمرګه سرتیرو د اکتوبر په 18مه پر موصل بریدونه پیل کړل خو پرنۍ جګړه تر ټولو سخته وه د اسلامي دولت د ډلې له 3000 تر 5000 پورې وسلوال په موصل کې ځای پر ځای شوي دي د اسلامی دولت د ډلې اړوند یوې خبری سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ د دیاربکر په ښار کې چاودنه کړې ده. په دیاربکر ښار کې پرونۍ چاودنې نه تنه ووژل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. د سایټ په نوم د امریکا څارونکې استخباراتي ډلې د داعش د خبری اژانس اماق په وینا خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دیاربکر ښار کې له چاودیدونکو موادو یوه ډکه لارۍ د پولیسو د دفتر مخې ته منفجره کړه. په دیاربکر کې اکثره کردان اوسي او ترکی چارواکو تور پورې کړی دی چې دا خونړۍ پیښه د کردستان کارګر ګوند کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر بغدادي تېره اونۍ په یو غږیز پیغام کې پر ترکیې د بریدونو غوښتنه کړې وه. ایران پرون نامعلوم شمیر کسان چې په دې هېواد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو په حمله کې په لاس لرلو تورن وو په بند محکوم کړل. اسنا دولتي خبري اژانس وایي دا کسان د دریو او شپږو میاشتو په بند محکوم شوي او یو شمېر نورو ته برات ورکړل شوی دی. د ایران قضایي ویبپاڼې وویل د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د سعودي پر سفارت او قونسلګرۍ په حملو کې د لاس لرلو په تور 146 کسان توقیف شوي دي. سعودي عربستان تر دغو حملو وروسته چې د ریاض لخوا د یو مخکښ شي عالم د اعدام په عکس العمل کې وشوي له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. وروستی خبر د امریکا فدرالي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي. په واشنگټن کې وی سرچینې ویلي چې فدرالي ادارو محلي چارواکو او ایالتونو به خبره کړي چې خدای هم ویلي چې د احتمالي بریدونو ګواښ په ټیټه سطحه دی. د القاعده د پلویانو لخوا د احتمالي بریدونو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي خبرداری نیویارک، تگزاس او ورجینیا ایالتونو ته ورکړل شوی دی. سی بی ایس نیوز چینل ویلي د تروریستي حملو د احتمال ګواښ له انتخاباتو یوه ورځ مخکې یعنی د نومبر په 1 نیټه دی. خو امریکایي چارواکي وایي ښایي کومه تروریستي ډله غواړي د دې ګواښونو له لارې کوم څوک وهڅوي چې برید ترسره کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کندوز کې د پنځنبه د شپې د بمباری د پیښې څېړنه کیږي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ادعا کوي چې چارواکي د ځینو رسنیو د خبريالانو مخه نیسي خو آزادي راډیو سره داسې نشي کولای.
ازادي او مصبر راډیو د غیر برکت هم کله کله د ازادي خبريال نشي معنا کولای.
په هلمند کې زموږ خبريال د جګړې لومړی کرشته ځان رسولای. د دې جګړې حال درکوو. ګڼې ښځې او نجونې په کابل کې په روزنیز پوځي اکاډمي کې د نوم ثبتولو لیواله دي. ژمی را روان دی. د والګي ناروغي په زیاتېدو ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات درکوي چې څه وکړئ څه مه کوئ چې ناروغ نشئ. په کندوز کې د ملکیانو د مرژوبلي د وروسي پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره نن یو جګپوړی پلاوی دی ولایت ته رسیږي. د کندوز چارواکي وایي د دوی یو هیئت لا د مخه د پیښې سیمې ته تللی او خپل تحقیقات یې پیل کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په کندوز کې د ملکیانو وژنه خندلې او په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر وایي دوی هم د پیښې د څرنګوالي پلټنه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د کندوز د والی د مطبوعاتي دفتر مشر وایي د مرکزي حکومت یو لوړ رتبه او با صلاحیته پلاوی نن دی ولایت ته رسیږي او د هغه هوایي برید د څرنګوالي په اړه پلټنه پیلوي چې یو دیرش ملکیان پکې وشل شول. اسماعیل مسؤول تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکزي حکومت هیئت په داسې وخت کې کندوز ته راځي چې محلي ادارې لا د مخه د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. دا وای دا چې د مرکزي حکومت په پلاوي کې د کومو ارګانونو استازي شامل دي تر اوسه پاړه موږ معلومات نه لرو، خو موږ د ولایت په سطحه د دې موضوع د وساحت لپاره د ملي امنیت، پوځي سارنوالۍ او نورو چارواکو یو ګډ پلاوی ټاکلی دی. د کندوز ښار په بوزي قندهاري سیمه کې د پنځشنبه د شپې د هوایي برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې د وروستۍ شمیرې پړه د دې ولایت د امنیت قومندان محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې یو دیرش ملکی وګړي، درې افغان سرتیری او د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. نوموړي هم تایید کړه چې د مرکزي حکومت پلاوی نن کندوز ته رسیږي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کندوز د پیښې پړه لا د دوی معلومات بشپړ شوي نه دي او د تل په شان په دې هوایي حمله کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پړه لازمه پلټنه کوي. د یوناما ویان فلیپ سموکر ازادي راډیو ته ویل دی وایي موږ په دې اړه اوس څه نشو ویلی، دا یو پیچلې موضوع ده او موږ لا هیڅ ډول تحقیقات بشپړ کړي نه دي. زه نشم کولی اوس پرې تبصره وکړم. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وایي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې ملکي وګړي د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي او څه چې دا کمیسون کولی شي هغه د دغه شان پیښو غندنه ده. مرمن سمر وای د ملکیانو وژنه چې د جګړې د هر لوري لخواوی له بشري حقوقو سرغړونه ده.
از طرف جنگ همیش خواستیم که هم از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده نکنن و هم طرفین منازعه توجه بکنن به تلفات ملکی انجام نکنن.
ناټو تړون وایي په کندوز کې د نړیوالو ساکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې موضوع ساري، خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې کندوز ته یو پلاوی روان دی. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین دغه اوس په ټلیفون راسره دی. آرین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه پلاوی چې له کابله کندوز ته نن رواني شي کندوز ته رسیدلی؟
مننه زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته دی ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګونګسي دي چې دغه پلاوی کندوز سره رسیدلی ده، خو موږ وغوښتل چې په دې اړه له دغه پلاو سره له نږدې نه وګورو او د دغه موضوع په اړه ورڅخه پوښتنې ولرو. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو څو دغه کسانو سره موږ له نږدې مرکه وکړو. خو د کندوز دیوالی بیان سید محمود دانش ویل چې دوی راغلي دي څو دغه بوزي قندري پیښه په نږدې وڅېړي او هغه کوم نتایج چې مرکزی حکومت ته وړاندې کړي.
آرین صاحب، تاسو په دې باره کې معلومات ترلاسه کړی دي چې په دې هیئت کې کوم کسان شامل دي؟
شیباس تروس پر دې د داسې کارا معلومات له رسنوي سره نه دي شریک کړي چې دغه حیات پراس کې څوک دي او څوک کسان دي او کله دوی د خپل دغه تحقیقات پیلوي. خو باید ویل شي چې د کندوز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او خلک سخت په اندېښنې کې دي.
بله آرین صاحب، بله آرین صاحب، آرین صاحب، د دې هیئت په ارتباط باندې مخکې د سویل شوی اوسېدې د کندوز چارواکو هم کوم تحقیقاتي هیئت ګمارلی دی چې د بوزي قندهاري پیښه وڅېړي. هغه هیئت لاسته راوړنې تر اوسه پورې له رسنیو سره شریکې شوې دي؟
شیبر صاحب، باید یو څه تاسو هم چې په دغه پیښه چې کله وسوه په اته تر مازدیګره پورې خو د کندوز سیمې چارواکي اصلا حاضر نه شول چې په دغه اړه باندې دغه پیښې په اړه باندې رسنیو سره خبرې وکړي او رسنیو ته جزئیات ورکړي. او تر اوسه پورې دوی داسې کوم څه له رسنیو سره نه شریک کړي چې ګویا دوی به یا کوم حیات سیمیز حیات به ټاکلی هغې سیمې ته لیږلی او یا د مرکزی حکومت نه چې کوم آیات راغلي رسنوی ته دوی تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي او نه ورته کوم اطلاعیا استولې ده.
اجمل آرین، مننه. د ازادي راډیو خبریال له کندوز و چې ویل له کابل کوم هیئت چې ګمارل شوی و چې نن به کندوز ته رسیږي هغه کندوز ته رسیدل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لشکرګاه په دوهمه حوزه کې د آریانا تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر پرون ووشل شو، البته د ماین په چاودنه کې ووشل شو. په ورته وخت کې تیره ورځ د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر ادعا وکړه چې د غور په مرکز کې یو شمېر خبریالان د ولسمشر د سفر د راپور له ورکولو ګرځول شوي دي. په فیروسکو کې د اشرف غنی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی و، نو ولې نور نه دي پرېښودل شوي؟ رحیم الله سمندر را ته د خپل ادعا د سپیناوي وکړ.
کله کله د دوګونه برخورد کی په فنسان خبريالانو سره ازادي او مصبر راځي د تاسو معلومه او ځانګړې تاثیر او نفوس کې لري. د غیر برکت هم کله کله د ازادي خبريال نشي معنی کولای. اگر یو شمیر پاتې خبريالان د پوښښ ته نه ورغلي، البته د شهدا او د وارثینو سره غونډه به درلود. یو شمیر خبريالان میدان ته ورغلي، ولسمشر چې خپل ته تیاری نه کوته وي، هلته نه دي خدوسي وي. مثلا حسن حکیمی زموږ ټولنې مشر هم دی او د پژواک خبري اجازه سره کار کوي. د ماته شکایت وکړه، ټلیفون یې وکړ او ودول چې موږ یو څو نور خبريال چې د سیمه ایزو راډیوګانو رسنیو دي غونډې ته نه دي خدوسي وي. یو شمیر نوې خبرې مخکې څه ویډیو یو شمیر ټلیفونونه او اجازه نه لرو چې دغه غونډې طالب په موضوع غونډه شروع ده، خو موږ لا باندې یو.
للویا سره دا سره پرونه لرو چې له خبريالانو سره تاوتریخواله په افغانستان کې زیات شوی دی، د غور د پیښې سربیره تاسو په مجموع کې هم دا خبره تاییدوي؟
که د چیرو کله سره په تل کو دوه ورځې پر سم کال د لاس میاشتې ډیر خنړی دی. تقریبا د ډیر نسام خبريال دی چې څنګه د لاس ورکو دوه وزنو تر څنګه د نسانو ته کېدل په اړه هم ډیر زیات دی. سکال د غرض ولایتونو کې تاوتریخواله چې حتی د نسانو یو ځای کډه کېدو یا د سیمو په خودو ته ارشوي دي. مثلا خمسالې د قندوز دیم د خطر پیښه ده. د هلمند کې یو ځل تقریبا د نورستان د خطر اورسې چې نیمه د نورستان کابل ته راغله. د روزګان یو ځل د نورستان ټول تخلیه کې کابل ته راغله. یا د ولایتونو ته لاړه. بغلان کې یو څه خطر او پرله پسې دوه درې ځلې د نورستان او بغلان په لخمري ښار کې ښایي دغه ډول مثالونه چې موږ نور کړو کې نه لرل. یو ضرورتي ټول پېښ چې ګورو سره دي چې د افغانستان ولسمشر تعهد د ډېر صریح څرګند واضح دی او همیشه ژمنه کوي. متواتر څو فرمانه صادر کړي دي. د معلوماتو لاسرسي قانون یې توشیح کړ، مرحله اجرا دی. د دې تر څنګ مشترکه کمیټه جوړه کړه، طرزالعمل جوړ شو. دغه ټول شیان سره سره بیا هم دغه تاوتریخوالې څخه ډېره لوړه ده. اجراءات، عملي اجراءات د ژورنالستانو د دوسیو څېړلو برخه کې ډېر کم دي.
سمندر صاحب، تاسو په لشکرګاه کې د خبريال نعمت الله ظهیر مسئله ته اشاره وکړه چې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. که دا ماین طالبانو یې شوي یا بل چا، څرنګه باید خبريال مخکې له مخکې ترې خبر نشي چې دا د ماین ساحه ده؟
په قانون کې هم ډېر واضح سری دي چې ژورنالستان ته معلومات درې څلور ساعتونو کې ورکړي. اقل نه هغه نهایي حد معلوماتو د ورکولو چې دی څلور ساعته دی، مګر عامو خلکو ته لس ورځې دی. خو دغه هم په پام کې نه دي نیولي. همدغه وجه ده چې د ظهیر غوندې شهید ظهیر غوندې خبريالان مجبوری دي چې اولو کرښو ته لاړ شي.
کله ناکله خبريالان په خپله هم غواړي سي د جګړې لومړۍ کرښې ته ورسي او په دې ډول باندې غواړي سي د دولت مخالف وسلوالو د جګړې معلومات هم ترلاسه کړي. زما سوال دا و سي آیا د دولت مخالف وسلوال سي د حقوقي راپورونه هم خبريالان ورکوي؟ هغوی هم باید د ماین له ساحې خبريال خبر نکړي؟
موږ د جګړې په ټولو خواوو همیشه غږ کړی دی چې خبريالان دې طرفه دي. خبريالان د چا لوري نه کوي. خبريالان عینی واقعیتونه، عینی حقایق خپروي د ټول ملت لپاره، د ټول ملت لپاره. نو دوی سره باید د عادي سیویلیان یا د عادي وګړو په څیر باید برخورد وشي، نه د نظامیانو په څیر.
له سمندر صاحب څخه په مننې د وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې دیارلس خبريالان وژل شوي دي. د کابل نننیو ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. نسیم شفق دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په افغانستان کې وروستیو ملکي تلفاتو او په دې اړه توندو غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکایانو په کندوز ولایت کې یو ځل بیا لوی جنایت ترسره کړ. په مطلب کې د عیني شاهدانو له قوله راغلي چې په کندوز کې وروستۍ بمباري د بي 52 په واسطه شوې او ستر بشري ناورین رامنځته کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په دې پیښه کې 55 تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. د مطلب لیکوال د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له قوله ویلي چې د امریکایي ځواکونو د جنایت غندي او د مخنیوي لپاره یې باید د بهرنیو ځواکونو بمباری په دې هیواد کې یو مخ بندي شي. سرنوشت ورځپاڼې هم په دې اړه یو تحلیلي مطلب کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو په اړه د حکومت د سکوت تګلاره به ولسي غبرګونونه راوپاروي. په دې اړه مطلب کې د څېړونکو له قوله ویل شوي چې حکومت د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو پر وړاندې ځکه غږ نشي پورته کولای چې د مشروعیت سرچینه بهرنیان دي. د ورسپانې په یو جلا مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په حواله ویلي چې پر کلیو او بانډو د هوایي بریدونه سملاسي بند شي. سرنوشت خپله سرمقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې امریکایي وحشت او ذلیل حاکمیت. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی د کندوز د خونړۍ پیښې د ارزیابۍ لپاره پلاوی ګمارلی دی. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ملکي تلفاتو سخت خواشینی دی او چارواکو ته لارښوونه کړې چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ته ډیر پام وکړي. هیواد په یو جلا مطلب کې د بخښنې د نړیوال سازمان په قول ویلي چې د کندوز له قربانیانو سره دی باید عدالت وشي. او دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د امریکایانو لخوا پر ملکي وګړو بمباري دوام لري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د شاوخوا 30 تنو ملکي وګړو وژنه لویه غمیزه ده او د لیکوال په باور د پیښه نه لومړنۍ ده او نه به هم وروستۍ وي. د سرمقالې د لیکوال په خبره هوایی بریدونه نشي کولای د خلکو ژوند خوندي کړي او افغان حکومت په تیره ولسمشر باید په دې خبره پوه شي او بهرنیو ځواکونو ته د بمبارۍ اجازه ورنه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ګڼیشې ځوان جونې لیواله دي د کابل پروزنیزه پوځي اکاډمي کې نوملیکنه وکړي. دوی وایي غواړي د افغانستان په ملي وردو کې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نظامي خدمت وکړي. د دوی په وینا چې د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د کارونو په وړاندې زیاتې ستونزې هم شته. د رویټرز اژانس په حواله سالی محمد سالی راپور لري.
د کابل په پوځي اکاډمۍ کې شاوخوا 150 ښځې او نجونې په پوځي روزنه بوخت دي. په دې روزنه کې شامل نجونې او ښځې وایي د ویاړ احساس کوي چې غواړي د خپل هیواد د امن په ټینګښت کې برخه واخلي. په دغو سرتیرو کې یوه هم 21 کلنه سکینه جعفری ده.
څرنګه چې د افغانانو او پخپله زموږ ژوند په خطر کې دی، د دې لپاره چې له ځانه دفاع وکړای سو دلته راغلو چې په دې توګه به نور نجونې هم وهڅېږي او راسي.
د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د نړیوالو مرستندویانو له مالي مرستې او په تیرو کلونو کې له سویو هڅو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره بد ځای ګڼل کیږي. د کابل په دې پوځي اډه کې نارینه پولیس جلا روزل کیږي. دوی ته هم فزیکی تاکتیکونه، د ډزو طریقه، د تیبیم رستولارې چارې او نور مسایل ورشول کیږي. 28 کلنه ډګرمنه کوبرا تنها وي. دوی په دې روزنیز مرکز کې شامل نجونو او ښځو ته عین مهارتونه ورشي.
هغه څه چې د نارینه وو پرسونل ته ورشول کیږي، ښځینه برخې ته هم عیني درسونه، تعلیم او تاکتیکونه مانور تلاشي ورکول کیږي او دا تاکتیکونه اجرا کوو.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا متحده ایالات چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې 2000 پوځیان لري، د افغان قواوو پروزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي. دغه هیواد په 2018 میلادي کال کې 9.5 میلیون ډالر لګولي چې په افغان قواوو کې د شیزنه پولیسو شمیر زیات سي. شل کلنې بنفشي سروري رویټرز اژانس ته ویلي دوی د خپلو کارونو په وړاندې غنی ستونزې لري.
په هغه ټولنه کې چې ژوند کوو دودیزه ده. خلک هغو ښځو ته په بده سترګه ګوري چې له کوره بهر کارونه کوي. بله دا چې په هیواد کې امنیتي ستونزې دي.
د رویټرز اژانس په خبره دا مهال د ملي اردو په چوکاټ کې څه کم 900 ښځینه سرتیري فعالیت لري، خو د سیګر ادارې په حواله هدف دا و چې د ښځینه سرتیرو شمیر 500 ته ورسول سي. ځینو ښځینه سرتیرو اژانس ته ویلي دوی کله کله خپلو کورونو ته هم نسي تلی، ځکه چې د وسلولو طالبانو لخوا ورته خطر پیش دی او په اردو کې دننه هم ښځینه سرتیري یو لړ ستونزې لري. په تیرو کلونو کې وخت ناوخت د ناامنیو په پیښو او غلچکي بریدونو کې ښځینه پولیس او سرتیري هم په نشه سوي دي. خو د کابل په دې پوځي مرکز کې فعالې ښځینه سرتیري هیله څرګندوي چې تر پوځي روزنې وروسته به وکولی سي د موجوده ستونزو په وړاندې مقابله وکړي.
ازادي رادیو د جمعې په ورځ څلور ټنه بې کیفیت درمل او تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي مواد چې د عامې روغتیا ریاست د کارکوونکو لخوا په وروستیو دو میاشتو کې د ښار او اطرافو له درملتونونو او پلورنځیو څخه راټول شوي وو په عام محضر کې په خوست کې وسوسول شول. بل لوري ته خوست والی د یادو موادو د سوځولو په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې ومنله چې په خوست کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو خدمتونه معیاري نه دي او اصلاحاتو ته اړتیا لري. خوست والی زیاتوي کچیرې دا ډول روغتیایي مرکزونه په یو ځل وتړل شي خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دوی اړ دي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اصلاحات په تدریجي ډول عملي کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست د عامې روغتیا ریاست د بررسۍ د ټیمونو لخوا د راټول شویو څلور ټنه بې کیفیته درملو او تاریخ تیرو خوراکي او غیر خوراکي توکو د سوځولو په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې یا توکي او درمل د دو میاشتو په موده کې د ښار او ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. خوست والي زیاتوي په یاد ولایت کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو او خصوصي کلینیکونو خدمتونه معیاري نه دي او له همدې کبله په باقاعده ډول څارنې او نظارت ته اړتیا لري.
د څلور ټنه اندازه راټول سوی دواګان او نور مختلف غذایی توکي د ولسونو په وړاندې په عام محضر کې وسوځول. زموږ زیاتره کلینیکونه اوس هم هغه شان چې معیارونو سره برابر وي معیاري نه دي، همدا شان په ښار کې په باقاعده توګه باندې یو جدي نظارت ته ضرورت ده تر څو ټولې تاریخ تیره غذایی توکي او ادویجات باید راټول سي او پام محضر کې وسوځول شي.
خوست والی په یو شمېر خصوصي صحي مرکزونو او کلینیکونو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ستونزې ومنلې، خو زیاته یې کړه چې په تدریج سره به په دې سکتور کې اصلاحات راولي.
موږ ته د ولسونو ستونزه هم مهمه ده ځکه موږ په یو ځل په ښار کې ټول اړوند درملتونونه چې هغوی هغه نه لري، فارماسیست نه لري او یا هم بعضې ډاکټر صاحبان چې هغوی د معاینې جواز نه لري، که ټول وتړو زه باور لرم چې ولسونه د ستونزې سره مخامخ کیږي. خو دا هم تاییده وو چې په تدریجي ډول باندې باید دغه پروسه ګړندۍ او بالاخره په نهایت ډاکټر سیبان قانوني جواز ولري.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې راټول شوی تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي د انسانانو د صحت لپاره زیان رسوونکي دي او د دوی د روغتیایي قوانینو د بررسۍ ټیمونه به د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې بهیر روان وساتي.
دا ټول هغه مواد چې په یو نوو د انواعو د انسانانو لپاره مضر ثابتېږي د موږ د قوانینو صحیح بررسۍ ټیم په ښار کې راټول کړي دي. د دې نه مخکې مو درې واره نور هم بې کیفیته غذایي مواد په مرکز ولسوالیو کې سوځلي دي او دا لړۍ به دوام ولري.
یاد دي وي د خوست د مرکز او ولسوالیو په درملتونونو او د خوراکي توکو په پلورنځیو کې د بې کیفیت او غیر معیاري درملو شتون او خرڅول یو اوږده ستونزه ده چې په دې اړه مدني فعالانو او روڼاندو تل مسؤولو ادارو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. خو د کتونکو له نظره تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي حل لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
قیام الدین مبارز د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پراستولې سمس کلی کې د مخدر موادو قاچاق بر طالبانو ته پیسې او مهمات ورکوي او په دې ډول په هلمند کې جګړه روانه ده. میرام شاله ګیلان لیکي په کندوز کې د ملکیانو پر وژنه ډیر خپایم. شاکر فراهی بیا لیکي حکومت باید په کندوز کې د وژل شویو ملکیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي د خبریال نعمت الله ظهیر پر وژنه خواشینی څرګندوم. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره روغه جوړه وکړي او طالبان هم باید د سولې خبرو ته حاضر شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د سکار د ریزش او زکام په اړه کې معلومات ترکبي چې څنګه کېدای شي چې څوک له دې ناروغي ځان وساتي. البته په خبري برخه کې د هلمند په اړه کې د هلمند د جګړې په اړه کې معلومات ترکو. د ساجي راډو خبريال د هلمند د جګړې لمړی کرښه تللې ده، له هغه ځای حال درکوي چې پوځیان څنګه د جګړې په حال کې څه وضعیت لري او د ملکی خلکو څه حال وي. خو لس بجې او دېرش دقیقې شوې، لنډ خبرونه لرو. حدیث پردیسی اوروي.
د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن قندوز سزي چې د غلطه د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي پاړه پلټنه وکړي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب په وی پی خه کې ټپي شوی دی. د کابل پریس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په نامنو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جنگ لومړۍ کرښې ته ونه لیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري له یوې پوځي اډې بهر وژل شوي دي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو له یوې مینې شاته تنبولې دي او پرمختګ یې کړی دی. د اسلامي دولت د ډلې اړوند یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار بکر په ښار کې چاودنه کړې ده. او د امریکا فدرالي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې کیدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، هلمند ته به مخه کړو. د افغانستان د ملي اردو سرتیرو د هغو لارو د تړلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې وسوال پرې د لشکرګاه پر شاوخوا روانې جګړې ته تګ راتګ کوي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا مسولان وایي دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې له شمالي ولسوالیو څخه مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه ښار ته د تلونکو وسلوالو مخه نیول شوی وي. زموږ همکار الیاس دی د ګرشک او موساکلا ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود په سیمه کې دغه عملیاتو ته ورغلی.
ماشام شپږ بجې د ګرش کولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سیمینار پر لویه او خاموش دښته د ملي اردو یوې قرارګاه ته ورسېدلو. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو د درېمې لیوا د درېم کنډک د دوهمې ټولۍ د قمندان تورن منان خنجانی سره چای خورو. په وړو وړو ګلاسونو کې د څو کنټینرونو تر څنګ پر یوه نسبت لوړ خو په دوړو کلک میز باندې د ترو بو دغه چای تر هغه ډیر خوند کوي چې څوک په کور یا دفتر کې پر روزمره ډول خوري. زما مخته د جړ رنگ یو لوی ډی سی توپ چې سبا ته د پیل کېدونکو عملیاتو د سرتیرو سره مرسته کوي ما ته بلشکرګه کې هغه لوی توپ او دغه درب را پزړه کړ چې د شهر اکثر اوسیدونکو په خاص ډول ماشمان تر وې دی دلای نسی. د ګریشک او نوزاد ولسوالیو ترمنز نوزاد رود ته چیرمه د سیمینار پر دښته مشپه سره لدی چې د وسلوالو سره د کمربند پوسټو ته چیرمه تیر کړو د لشکرګا تر شپو ډیر آرام وو. د هلمند په شمال کې موساکلا او نوزاد په مکمل ډول خو د سنگین کجکی او شیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او له دې ولسوالیو څخه ګڼ شمیر وسلوال مرکزی ولسوالیو ته ځي او د افغان ځواکونو په وړاندې جنگ کوي. سهار ته د ملي اردو ملي امنیت او ملي پولیسو د ګڼ شمیر سرتیرو په ملتیا د نوزاد او موساکلا ولسوالیو سره د ګریش کولسوالۍ سرحدي سیمو ته ځو چې ځواکونه د هغه وسلوالو په وړاندې لارې وتړي چې د شمالي ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو جنگونو ته ځي. اسانه نه ده چې د سرتیرو په قدم او حوصله لس کیلومتره پر لپسې پر پښو د سیمینار پر دښته د ځینو لوړو او ژورو څخه تیر سي. خو د افغان ځواکونو دغه ډله ډیره چټاکه ځي او غواړي غسیمو ته مخکې ځان ورسوي چې هر ورځ ورته وسلوال راځي او د خلکو په شمول ګریش کول لشکرګاه ته تلونکي وسایل تلاشي کوي. د ملي اردو د دریم کنډک د دوهمې ټولۍ قمندان تورن منان خنجانی چې د عملیاتو مشري په غاړه لري وای غواړي د تګ راتګ هغه لارو کې پوستې ځپځای کړي چې وسلوال پر مرکزی سیمو تزی
سهر مو کمربند انداختیم سهای شمال مو از استقامت جنوب بلاک کردیم
دی بای پا دی سیمو که ملاری بند کردیم ده شمال سخه ده جنوب او مرکز پلورتلون کلاری مو ترخپل سهر لاندی را وستلی ده اوز چیز استاد سر خبری کوم ده ده نوزاد او گرش کلو سوالی ترمنز ده نوزاد رود سیمه ده ده دی زی سخه چلور کلومتر وراندی ده نوزاد پا طرف وسلوال ول چې د سیمې لیرې سول او کلي مو هم تلاشي کړل. زموږ موخه د دې عملیاتو څخه دا وه چې د شمال څخه د مرکزي سیمو په لور د تلونکو وسلوالو په وړاندې خنډ جوړ کړو،
بلاک شوه چې دښمن تحرکات طرف مرکز نه داشته باشه.
د نوزاد رود په نوم د نوزاد موساکلا او ګرشک ولسوالیو ترمنځ سیمه د شمالي هلمند څخه د لشکرګاه او مرکزي ولسوالۍ په لور یوه دروازه بلل کېږي. په دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د لارو په شمول د تریاکو او نور نشي توکو د کاچاک لارې هم تریږي چې لومړی د سنگین او سرونکلا څخه نهر سراج ولسوالۍ او د هغه ځایه د ګرمسیر او خانشین د لارې ایران او پاکستان ته انتقالیږي. پر دې سیمه کله حکومت او کله هم وسلوال حاکم وي، د سیمې خلک یې کوچان دي او د دواړو غاړو څخه د امن او سولې غوښتنه کوي.
موږ هم د خیر غوښتنه لرو چې په دې مملکت کې یو خیر و ممیرس زموږ د ځوانانو قتل قتل زموږ ځوانان زموږ تعلیم زموږ تربیه زموږ وصول وعدې مرحلې ته راسي. موږ دا غوښتنه
طالبان راځي بل شی نهسته، یو ګای نه وخت داسې وحشي منطقه ده نه دی، داسې راش نه لري
طالبان دلته راسي.
وضعیت ډېر سم دی، حکومت دی
موږ وسایل نه لري، کوچیان خلک یو او موږ په موږ څوک کار ونه لري. موږ دا غوښتنه لرو بس موږ د پښو د مابین خلک په موږ کې بساري و دغه کې بس د وڅ څنګه مخنیوي موږ نه څه کولای.
د نوزاد رود اړوند کلی کې پوخ سړک، برېښنا، روغتیايي مرکز او نور اسانتیاوې نشته. خلک ترغه کورونو هم په ډیرو وړو او خټینو او ساده کورونو کې اوسېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې ځینې استفاده کیږي. مسؤلین وایي کچیر د دې سیمې نه د شمالي ولسوالیو تیرې سوي لارې چې د ګرشک لشکرګاه او مرکزي ولسوالۍ په لور رسیدلې دي بندې سي، نه یوازې به د لشکرګاه پر اطرافو د روانو جګړو په شدت کې کموالی راسي، بلکې د ګرشک او نادالي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د روانو ناامنیو په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی، با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون هوا سر شده و بیماری های موسمی مانند زکام و ریزش و گلودردی هم میان مردم زیاد شده، در این برنامه روی همین مورد صحبت میکریم. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای گلزاد متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز نمایند، با گزارشی که در همین مورد تهیه شده گوش میدهیم. سرماخوردگی یا زکام یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن ماه میزان مردم به آن مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند سرماخوردگی یا زکام یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را به بروز این بیماری نزد افراد مساعد می سازد. دکتر عبدالرزاق متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت زکام یا سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر عبدالرزاق در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
سرماخوردگی یا امراض موسمی که است سرعت بیشتر داره. کسایی که مبتلا به این مریضی باشه باید از وسایل مثلا قاشق، گلاس، چیزا جداگانه استفاده کنه، از او کسی دیگه استفاده نکنه و همچنان از ماسک استفاده کنه، چون این امراض از طریق عطسه و سلفه میشه که به دیگرا انتقال شوه و اطفالی که به این بیماری مبتلا باشه باید اطفال دیگه از او دور نگه داشته شوه. این امراض زیادتر از طرق تنفسی سرایت میکنه، خصوصا در زمان سلفه و عطسه.
دکتر عبدالرزاق میگوید اگر به زکام یا سرماخوردگی به وقت معین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام به بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نماید. دکتر عبدالرزاق در این مورد میگوید
اگر سرماخوردگی عادی باشه، اگر ریزش و عطسه و زکام باشه، میشه که شخص مریض استراحت کنه، از مایعات گرم استفاده کنه، از گرد و غبار و چیزا جلوگیری کنه، و یک دوای عادی که در بازار یافت میشه به نام پاراستامول از این استفاده شد، سرماخوردگی صحتیاب میشه. اما زمانی که سرماخوردگی اختلاطی شود و دوامدار شود و دیگر قسمت های عضویت سرایت کرده، ضروری است که نزد یک دکتر مراجعه کنه تا از اختلاطاتی که به میان جلوگیری صورت گیره.
این دکتران میگویند هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه که از سوی دکتران متخصص برای آنها داده می شود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم مصرف نمایند. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. خب دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه اول در ارتباط به امراض موسمی مانند ریزش و گلودردی که چی نوع یک بیماری است، چرا در این موسم زیاد میشه، یک معلومات بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به کسانی که فعلا برنامه صدای آزادی را میشنوند. اول باید بگویم که اسباب سرماخوردگی در این موسم مثال از باعث آلودگی هوا، تغییرات فصلی و همچنان پایین بودن مقاومت اطفال، نشونمای میکروب در این موسم سال که بیشتر نشونمای از این بیشتر میشد، خصوصا ویروس هاست که عامل اصلی امراض طرق تنفسی را تشکیل میده، خصوصا نوع کامن کولد یا ریزش تشکیل میده که این امراض آفات ویروسی ادینو ویروس، دیگه آفات رینو ویروس و ویروس های دیگه هستند که باعث به وجود آمدن امراض ویروسی می شود که این امراض ویروسی در صورتی که تداوی شوند به وقت زمانش آنقدر زیاد شدید نمی باشد و باید در وقت زمانش تداوی خاص صورت بگیرد، ولی در زمانی که با وقت زمانش تداوی درست صورت نگیرد، باکتری ها در ساحه نفوذ می کند و باعث وخامت مرض می گردد.
تشکر دکتر صاحب. ای اگر پیشرفته شود گلودردی هم میشه، علایم گلودردی چی است؟
علایم گلودردی یا سور تروت عبارتند از علامه هایش عبارت از در اعراض و علائمش اگر بگویم، اعراض شنمی است که تب بلند می باشد، سردردی موجود می باشد، احساس بل دردناک نزد مریض موجود می باشد و همچنان درجه حرارت مریض بلند می باشد، 38-40 درجه سانتیگراد می باشد و در معاینه ما میبینیم که احتقان در ساحه پیلرهای قدامی، در قسمت جدار خلفی گلو، دیوار خلفی و همچنان در بالای تانسلها احتقان و کانتشن موجود میباشد.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط است، قاری احدی از چک میدان وردک. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم، خوشحالم در ایجاد بخیر.
تشکر، سلامت باشین، روز شما بخیر. بفرمایید.
از اختلاف ما تقریبا فکر می کنم نم دی مرض سره بس مخامخ یم او زمون ټوله کورنۍ او ډېر زه پسه کې یم، شاګردان هم ټوله دې مرض سره بس اکثري او زه خپله باندې د ذایقه او شامعات بېخي زما فرض دي د څه شي په خوند او پوهېږم، نو د دوا منه نن استفاده وکوله خو بیا هم مخې کېږم او داسې ډېر ډېر ګرځم هم نه چې داسې سړی ووایي چې یا به یخ ته ډېر سړی ګرځېدل یا د شپې هم ځان ګرم ساتم، نو نه پوهېږم چې دا څنګه داسې دا کوم مشکل دی او دا ولې نه کېږم.
تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما گفتنی های دارند.
ببخشید قاری صاحب محترم، سوال تا نگرفتیم، چند روز میشه که گفتیم مدت یک هفته میشه؟
بله یک هفته گفتم.
یک هفته در جریان یک هفته آیا ادویه لازم بر تداوی گرفتین یا پیش دکتر مراجعه کردین؟
تماسشان قطع شده ولی گفتن که ادویه گرفتیم.
پیشتر یادآوری کردیم که امراض طرق تنفسی بیشتر آفات ویروسی میباشد، در صورتی که به وقت زمانش تداوی نشوه و مقاومت مریض پایین بیه و در این حالت انتانات باکتریایی در ساحه نفوذ میکند. انتانات باکتریایی مخصوصا انتانات بیتا ملایتیک استرپتوکوک های گروپ ای، بیتا ملایتیک استرپتوکوک ها و پنموکوک کوک ها و غیره ساحه را استعلا می نماید. در این حالت مریضا تب بلند می داشته باشد، سرفه می داشته باشند، تب مریض بلند است و احساس کسالت خستگی در وجود مریضا موجود می باشد. برای آن لازم است تا ادویجات لازمه که برتان از طرف دکتر صاحب که در منطقه تان در اون منطقه که شما مراجعه کنین به دوز مکمل ادویش بگیرین که شفایاب شوین. ادویه لازمیش میشه که در پالوی ازی که آنتی بیوتیک گرفته میشه مثل اریترومایسین و یا پنسیلین، ادویجات آنتی پایروتیک مثل انالجیزیک ها گرفته میشه مثل پاراستامول و یا ادویجات لوزنج که به خاطر از بین بردن احتقان و کانجسشن ساحه مفید میباشد و همچنان توصیه میگردد تا مایعات گرم نوش جان بکنین و گرم نگاه کنین و از گرد و خاک و بتانین ماسک استفاده بکنین.
دکتر صاحب صحبتای ما را ادامه میتیم. یک دوست دیگه ما عبدالحیات خاکسر از ولایت پروان روی خط هستن. بله خاکسر صاحب سلام علیکم، روز بخیر.
وعلیکم سلام، تاسو هم روز بخیر. عبدالحیات خاکسر این در پروان پختنه ما کوله. دکتر صاحب نماول که در ریزش مرض یو بعض خلک یی چې دا غوړ تاوان ورته کوي، یا لکه یخ نور ترشي تایپه چې دي مالټه او داسې نور شیان چې زه تاوان کوي ورته او که کوم څه تاوان نه لري دې مرض باندې.
دکتر صاحب شما کدام سوال دارین؟
دوست عزیز خاکسار صاحب که از پروان تلفن کرده بودین گفتین روغن و هوای سرد و ترشی. در پلی از این گفتیم که اسباب که زمین اساس برای آفات امراض طرق تنفسی خصوصا در این موسم سال ریزش یا کامن کولد می باشه اکثرا تغییرات آب و هوا می باشه، خصوصا فعلا که موسم خزان است آب و هوا سرد شده زیادتر مساعد می سازه نشونمای انتانات و مسابینش زیاد می باشه و همچنان ترشی باعث تخریش سایه گلو میشه و زمینه را برای نشونوای میکروب در ساحه که فلوراید نرمال می باشد و در صورت گرفتن ترشی ها مواد شیرینی اینها باعث می گردد که امو فلوراید نرمال به یک فلوراید پاتوجن تبدیل بگردد و انتانات و باکتری ها در ساحه نفوذ بکنه. و همچنان در پالوی از این گفتین روغن، روغن اوقدر تاثیر زیاد به بالای انتانات طرق تنفسی نداره. هوای سرد و ترشی باعث تخریش سایه گلو و در مجموع بلعوم شدن میتونه که باعث مرض میشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب روی خط هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم همشهری محترم. سلام خود به شما به میهمان محترم شما تقدیم میدارم. آخوندزاده صاحب از رسولی بالا مرغا به تماشا.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمدین، روز شما بخیر، بفرمایید.
خوش باشین همشهری محترم. یک سوال کوتاه داشتم محترم.
بفرمایید سوالتون رو بگید.
سوال ما دکتر صاحبی است که ما خودم یعنی به چهار فصل سال به هر فصل ریزش میگیره، به هر فصل که من ریزش میگیره 10 روز 12 روز دوام میکنه تا که اگه ریزش خوب میشه باز اکنون خوب است باز دیگه ریزش میگیره. چی حساب است؟ یه حساب شوشه ما کدام عوارض داره؟ چی حساب است؟ هیچ وقت ما از دست ریزش فارغ نمیمونیم. سوال اگه جواب بده خیلی مهربونی میکنم.
آخوندزاده صاحب محترم که از بالا مرغاب شما با تماس شده بودین، این بیشتر شما نظر به تاریخچه‌ای که میگین در چهار فصل سال باعث ریزش میشین و این ریزش تان دوامدار میباشه، آیا ریزش تان در هر ماه چند مرتبه ریزش میکنین؟ این شکل یک الرژیک رینایتس ما گفته میتونیم که مثابه آفت الرژیک رینایتس میباشین و چون در تمام فصول سال باعث به وجود آمدن ریزش هستین. شما کوشش کنین که از اسباب یا از عواملی که باعث به وجود آمدن الرژیک رینیت میشه شما اونمو را در نظر بگیرید که عامل اصلیش چی است. آیا گرد خاک است؟ آیا پشم حیوانات است؟ آیا پولن گلها میباشد؟ یا تغییرات فصلی میباشد؟ از هر کدامشان که شما دریافت میکنین که شما از کدام نوع مواد غذایی را استفاده میکنین باعث حساسیت یا آلرژن نزد شما میشه، اون از اموج لوگیری بکنین انشاءالله شفایاب میشین.
سلامت باشین دکتر صاحب. حاجی صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم حاجی صاحب.
بله سلام علیکم سلیم. با من خود با شما با دکتر صاحب محترم و همکار تکنیکی تن برای شنونده تقدیم میکنم. یک سوال کوتاه از دکتر صاحب داشتم. دمی وقتی ما میزان و عقرب میرسه دکتر صبح که از خواب میخیزم بینیم زیاد آب میکنه، بیخی به اندازه آب زیاد میکنه، یک ساعت دو ساعت دوام میکنه. بعد از او که طرف دفتر برم ساعتای دابجه و یازده بجه اگر کمکی کم شود دیگه امی علتش تا به دفترم علی امروز پروگرام شما رو شنیدیم که با راجی به می رزیش بود و این سوال خود مطرح کردم برای شما.
تشکر آجی صاحب، بفرمایید دکتر صاحب.
آجی صاحب محترم تشکر از سوالتان. شما گفتین در ماه میزان و عقرب که اکثرا فصول خزان سال می باشه، شما با بندش بینی و افرازات که از انفتان می آید شما مصاب میشین. این شکل از سیزنال لارنجایتس یا شکل فصلی ببخشین الرژن ها می باشد، سیزنال الرژیکش که ما در شما به در فصول خزان سال به این مصاب میشین و شما کوشش کنین که در این وقت زمان سال که هوا سرد میباشه از ماسک استفاده کنید و یا آنتی بیوتیک هایی که آنتی استامینیک ها میباشد از این استفاده کنید، نزد یک دکتر معالج گوش و گلون مراجعه بکنین، انشاءالله که در این تداوی میشین. شکل سیزنال الرژن نزد شما موجود می باشد، یعنی الرژیک موسمی که در موسم خزان شما بهش مصاب میشین.
تشکر. یک کشنده دیگه ما شیر احمد دوست از ولایت زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیک سلام شیر احمد، بر تو بر دکتر صاحب سلام، بر کل شرمنده از فکر دکتر صاحب. یک پرسان اتاق که بسیار گرم باشه، در اتاق بوده باش میشه و از در یا وقت حالی که برن بیرو یا پس داخل شوند برای زمین سرماخوردگی زیاد که تمام شد تو زیاد برش توانی میشه یا چقدر توان داره برش؟
برادر عزیز شیر احمد جان دوست تشکر از سوالتان. شما گفتین از اتاق گرم به اتاق به هوای سرد زمانی که مواجه میشین یا با هوای سرد، این خودش باعث به وجود آمدن تکالیف مریضی میشه، شما خودش باعث به وجود آمدن آفات طرق تنفسی اولی میشه، باعث سینه و بغل میشه، در ابتدا آفات طرق تنفسی اولوی و بعدا به طرف انتانات به طرف پایین انتقال میکنه و باعث به وجود آمدن سینه و بغل و برانشیت و تراخیایتس و غیرش میتونه. شما کوشش کنید زمان که از اتاق گرم به هوای سرد مواجه میشین ماسک استفاده کنین و اینکه لباس گرم بپوشین تا مواجه به انتانات و هوای سرد که باعث مرض میشه شما مریض نشوید. توصیه اینمی است که از اتاق گرم به هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم و ماسک استفاده بکنین تا آیسته آیسته بدن شما ادپتیشن به هوای سرد پیدا کنه.
حالا یک شنونده دیگه ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، تاسو سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید حقمل صاحب.
سوال زما سوال ده چې آیا په ژمي کې موسم کې کومه باندې توخی زیات راځي څه وجه ده؟
دګر دوغو بارت وجه ډاکټر صاحب سوال شونه گرفته.
بله اقمل صاحب محترم، گفتین در پژمه کې د تاسو توخه دیریجی، پژمه کې در فصل زمستان زمانی که هوا سرد میشه در این وقت سلفی شما زیاد میشه، ممکن است که آفات طرق تنفسی اولوی، ممکن است که کومن کولد و فرنجیت ها مصاب شوین و یا ای که مصاب الرژیک رینیت شوین و یا مصاب سینه و بغل شوین. کوشش کنین که در هوایی که سرد، در هوای سرد کوشش کنین که لباس گرم بتن کنید تا به آفات طرق تنفسی اولوی و سفلی مواجه نشین. یک سببش اینمی است که شما به هوای سرد مواجه میشین، البته یا ای که خدا گرم نگاه نمیکنه و یا ای که
تشکر. بازم یک شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. خوشخوی صاحب سلام علیکم.
پرشته شما سلام و به دکتر صاحب بسیار ذات محترم هم سلام ها تقدیم است. اول ما مشکل شخص خودم میگم.
بفرمایید.
یک نوا زکام یا ریزش بگویم که گرفتار شدیم که تابستان و زمستان امرای ما می باشه و گای شوی ما هم دب میشه، گای اوقات از دماغای ما همیتور آبی تلخ مانند می دو و سلفه قدر نمی کنم و اکثر بسار جد دان دپا مرا می گیره انیال امرای شما هم که گپ می داریم نزدیک است که مرا اکثر نمیم مشکل خود ماست. و دوم بعض مردم قدیم میگفت که ریزش چار نوع ریزش هست، ریزش زمستانی اهالی تابستانی و خزانی و قراری که با ما تجربه هم شده، ما در تابستان هم زکام گرفتم هر یکان وقت، در هم و در بهار هم و در زمستان خو وقتش هست. دکتر صاحب سر همین مسئله اگر یک روشنی پرتیم که یعنی دیگه این ریزش که از زکام دیگه مرزا هم از این زکام پیدا میشه، اگر آدم خود تداوی نکنه دیگه مریضی هم پیدا میشه و یا خیر.
برادر عزیز، شما ممکن است که یک آفت الرژیک داشته باشین که میتونین که نزد دکتر مالج گوش و گلو معایناتان تکمیل بکنین و ما فعلا ما از تاریخ شما یادآوری کردین، ممکن است شما یک آفت الرژیک داشته باشین که در موسم تابستان و زمستان و بعض اوقات گفتین در مواسم دیگه هم باعث به وجود آمدن امی آفت الرژن کومن کولت نزد شما تحسس میکنه که همزمان با سرفه و عطسه این باشین. لطفاً نزد دکتر معالج، دکتر که نزدیک منطقه تان می باشه، دکتر گوش و گلو، امی شکایت تان برشان بکنین. امشالله با ادویه که توصیه میکنه شما شفایاب میشین.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پغاړو کیسرنګې د امیلونو وی جا
جاغ بدا سازنوی بیا بدی وطن افسانه د دې جهان کور ور بدی نشان کور
ور بدی نشان
کور به د صلح در څورک به دشمنان کور ور بدی نشان کور
ور بدی نشان
گران افغانستان تا به بیرت مش ودان کور ور بدی نشان کور
ور بدی نشان